السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شو روانه نیم ساعت خبری مجله کې به د هیواد سیمې او نړۍ په اړه لورستي او پیښو موضوعات خبر شي. لومړی لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي په استانه کې د جولای په 20مه د C15 جمع یو ځانګړې غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواکه باثبات او په ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې. د دې غونډې د دوو اونیو تیریدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي. غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. خبر پانه کې دا هم لیکل شوی چې په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوی چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. خبر پانه کې سولې او ثبات د افغانستان د رسیدو لپاره د ښځو او نجونو مذهبي او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا یې مهمه بلل شي. د نورو شیانو تر څنګ د حساب ورکوونکي او نمایشي حکومتي ادارو پر جوړولو تمرکز کوي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې جمعې په شپه یې په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. دې جبهې په یوې اعلامیې کې لیکلي چې د کابل په درېمه حوزه کې یې د پولیسو خلصیم سره د طالبانو پر پوستي برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړې. د طالبانو ویاندویانو د دې خبر تر لیکلو پورې د خپلواکۍ جبهې د دې ادعا او شوې جګړې په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د پخواني لوی درستیز او د دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد له وسلوالو ډلو یوه ده چې د ځینو بریدونو مسؤل د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالفتا بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو بیان کې کړې ده. مخکې ځینې یو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی. مجاهد ویلي چې ملا حبت الله په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. په بخنی مجاهد ویلی چې ملا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالفتا پرېکړه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي د ښځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو له دې لارې خپلې کورنۍ تمویل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو مرستو ته اړتیا لري چې د ژمي په درشل کې له اړو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر له 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي نن یا سبا به نوی چار سنبالی صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د خبریالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوي د لیک په ځواب کې چې د چار سنبالی حکومت په جوړولو یې ټینګار کړی ویلي دي چې دی تر 8 ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره بیړه نه ده پکار. شریف ویل چې که په 3 ورځو کې چار سنبالی صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکار کیدی شي. د اګست 9مه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په غوښتنه د دې هیواد جمهور رئیس عارف اولوي د پارلمان د منحلولو سند لاسلیک کړ. ور دې بنسټ باید ژر تر ژر نوی چار سنبالی حکومت کار پیل کړي څو ټاکنو ته لاره هواره کړي. نن شنبه ده، د زمري 20مه او د اگست 12مه نیټه. په افغانستان کې له اوږدې وچکالۍ د خلکو شکایت.
زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د یو شمېر غړو لخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون ته لیک. په دې لیک کې د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتل شوی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. تېرو دوو کلونو کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو چال چلن ته کتنه.
د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیره مننه چې ازادي رادیو اوري. سهار مو نیکمرغه. کله وی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي. لبلې خو د ومدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن دی چې له 15 میلیونه زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیز فصلونه یې په مراتبو کم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو او بزګر اسدالله ازادي راډیو ته په یو پیغام کې په دې اړه ویلي:
زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډېر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی، نه پوهیږو څه وکړو.
افغانستان د اقلیمي بدلونو له کبله د نړۍ په کچه شپږم زیانګاله هیواد بلل کیږي. سره له دې چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي، خو له دې چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته، د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی. په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي. محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي:
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده. ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وې، هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي.
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تېره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند یې په بزګرۍ او بڼوالۍ چلېده اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 90 میلیونه اوسیدونکي کافی خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي. سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی، خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتري کانال کیندنه ښایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بښونکی وي. رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې، خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. د امریکایي استازو په دې اړه فیفا ته یو رسمي لیک استولی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي دمګړۍ په استرالیا کې دي. فیفا تازه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ورته غوښتنو په اړه مثبت ځواب نه و ورکړی.
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او ډیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني، څو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایساري ښځې او نجلۍ استازیتوب وکړي. جمهوري غوښتونکو استازیو ډان بیکن او دارین لاهود او ډیموکراتو غړیو کیټی کیسټور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان ښځینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی. په لیک کې د افغان ښځو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغو امریکایي استازو فیفا ته ویلي که دا کار د فوټبال د ښکلې لوبې لپاره نشئ کولای، لږ تر لږه دې د هغه پیغام لپاره وکړئ چې د نړۍ ګوټ ګوټ ښځو او نجونو ته رسوي. د 2020 کال اګست راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د ښځو ملي ټیمونه بند دي. همداراز طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي، د ښځو پر ورزش بندیز لګولی. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي. د افغانستان ځینې فوټبالاران همداراز پرتګال، انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي. د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال له نړیوال فدراسیونه د افغان ښځینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلینډ په کوربتوب په پای ته رسېدو دی. دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بېساری بلل شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپل لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه. په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی و ډیره خوشحاله ده چې له میاشتو میاشتو وروسته فوټبال کوي.
بسیار بخاطر از مهم بود، بخاطر که دوباره ما تانستیم که زیر بیرق افغانستان بالگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم. با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطن ها بخود مبارزه نمی کنیم، بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده براز اونا ما مبارزه می کنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي و د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوندو کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشرې خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وړاندې لدې چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو اوسنی وضعیت او په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له دوی سره د چال چلن په اړه مفصل راپور ته خپور کړم. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځنې او پانګوالو سره کتلي دي. ملا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې رغنده او له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ملا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي.
د طالبانو حکومت په ویلا مې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ورځ ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر در ادعا کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیه یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا له لارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلي او د سوداګرۍ سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګرۍ خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلی. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس لژمنې سره سم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د ټولنې د نورو قشرونو په څیر رسنۍ او کارکوونکي هم اغېزمن شول. په نږدې تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د وهلو راپورونه ورکړل شول. زرګونه خبریالان د نخوندیتوب له امله له هېواده وتو ته اړ شول او له نیمایي زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په ورته وخت کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریاله هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وابه وری چې افغان خبریالانو رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلنه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی. سهار لسونه تر 12 بجو پورې نو 2.5 ساعت خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یوه نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځني کار وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې یې وطن پرېښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل، نو ماته یې په تاکبه کې غوږ کې وویل چې گزارش پلی شي تا تا غواړي چې یو څه درته ووایي. نو استیدیو ته راننوتو، خپلې راته ویلې چې ستا تندی باید ښکاره نه شي. طالبان وایي چې ستا تندی ښکاري، ستا تندی باید ښکاره نه شي. ټیکری دې باید پټ کړي، حتی ویښتان خو دې څه چې دغه تندی دې باید داسې پټ کړي چې دغه غوږونه دې ټول او غاړه به دې ښکاره نه شي. دغه سانسورول، دغه ډول حالت، دغه ته موږ مجبوره کړو چې نور موږ کار پرېږدو، وظیفه پرېږدو او له خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په می میاشت کې د ټلویزیونونو ښځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه وپارول. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هغه مهال پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو دا قوانین ښځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه خبريالان، وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یې نه وی. افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د محل له شلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله کار نه کوي، او له دې مخکې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي وو چې په یو لسو ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر زیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سختې زیانمنې شوي. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوي شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبریالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي سوي دي، او ډېره برخه یې دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو، یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبریالانو د خپلواکې ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له ډلې لږ تر لږه 2300 خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي همدرز وایي چې د ټلویزیونونو او راډیوګانو په ګډون له ټولو 1516 رسنیو څخه د لږ تر لږه 215 فعالیت بند شوی، او ورسره له 8000 زیات خبریالان په کور کې ناستل. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګست په 18 نیټه په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه، او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوی کړی دی. په هرات کې یو خزینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړې نومې پټ پاتې شوی، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمه ایز خبریال چې دای هم له ویرې غوړې نومې په راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبریالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیات وخت کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې ونیسي. کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او موږ زړه نه ښه نیسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایئ.
په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمېر دې خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندې دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقۍ پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډیره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وویل چې د کمپنۍ او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
ښاغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونه هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا راډیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2023 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو راډیوګانو خپرونې بندې کړې، خو ازادۍ راډیو خپلې خپرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ راډیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپلو اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونو ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او آزاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبریال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفت په یو ټولنې کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چې هلته همیشه د چارواکو لخوا او اندغسې هغه زورواکې چې په افغانستان کې ژوند کول، د دوی لخوا هغه کړنې ترسره کیږي چې هغه غیر انساني وي او هلته عدالت د خپو لاندې کیږي، یوازنۍ بېطرفه مرجع چې کولی شي چې د دغه ناخوالې په مقابل کې د خلک آواز وچت کې هغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لویو لاسته راوړنو څخه بلل کېده. د دې 2 لسیزو په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو تر څنګ زرګونه مېرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو کوربنه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به یې کار کاوه. نسرین شیرزاد هیله مند ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونې څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپې ورځې مې ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ د خپل همکاران سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله هیله مند یم چې بیا هم دغه ډګر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ هوډ هم لرم. دا زما مسلک، زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
لا خبرونو ور اخوا
بیا لا بیا لون نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي چې د زنیو لنډیز یو.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون د هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته لا هم د امریکا د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د خبریالي شکریه صدیقی یادونه سوي چې د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کوله. په تیر حکومت کې د ښځو لپاره اختصاصي وي د امن کورونه کتل او له هغو ښځو سره مرکې کولې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دغو کورونو ته پناه وړې وه. شکریه به له دغو میرمنو سره چې د طلاق اخیستو لپاره محکمې ته تللې یو ځای وه. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې د هغې پر پلرني ټاټوب اهرات هم ولکه ټینګه کړه، شکریه له خپلې کورنۍ سره هڅه وکړه چې له کابله د امریکا په وروستۍ الوتنه کې له افغانستانه ووځي. دوی هڅه وکړه تاجکستان ته ولاړ سي خو ویزې نه درلودې. بلاخره د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې وتوانېده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ووړي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. زیاتې دې ته په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د لیکنې له مخې د شکریه یو هدف د امریکا د کډوالۍ د هغه پروګرام له لارې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشتېدل دي چې له خطر سره د مخامخ شویو افغانانو لپاره اعلان شوی او له مخې هغه کسان امریکا ته بیول کېدي چې افغانستان کې د امریکا له حکومت، رسنیو یا هم مرستندویو بنسټونو سره کار کړی وي. خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کېدونکي دي او د شکریې په څیر په زرګونو افغانان لا هم امریکا ته د تګ په انتظار دي. د مقالې لیکوالان وایي که څه هم په وروستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي خو د افغانانو لپاره د امریکا د ویزو ورکول ډیر وخت نیسي او تر اوسه یوازې لږ شمېر افغانان توانېدلي چې په امریکا کې میشت سي. په پاکستان کې میشتو افغانانو په وروستیو کې شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان پولیس ځوروي او پیسې ځنې اخلي. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پرون بریتانیا ته په قاچاقي ډول د ورغلو کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې افغانان هم پکې شامل دي او د یو لنجبان قانون له مخې ځینې رواندا ته لیږل کیږي. د لیکنې په پیل کې د مصدق په نوم د یو 20 کلن افغان یادونه کړې چې رواندا ته د لیږلو په اړه یو مکتوب ترلاسه کړی دی. مصدق چې نه یې غوښتل تخلص یې په لیکنې کې یاد سي ورځپاڼې ته ویلي خپل ژوند یې په خطر کې واچاوه او په وړو کښتیو کې ځان بریتانیا ته ورساوه. په دې کښتیو کې تر حد زیات کسان سپاره وو او کښتۍ د لارې په اوږدو کې سوری سوه چې دوی 800 سرحدي ساتونکو مرسته وغواړي. د بریتانیا د غیر قانوني کډوالۍ د تازه قانون لمخې چې پارلمان تیر میاشت تصویب کړ په بریتانیا کې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په غیر رسمي ډول یې قلمرو ته داخل شوي او د کډوالۍ پروګرام ته یې درخواست ورکړی دی. په بریتانیا کې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي په قانوني لارو له افغانستانه تر ایستل کېدو وروسته د لنډمهالو استوګنځیو په توګه په هوټلونو کې اوسېدل، خو اوس دوی ته هم ویل شوي چې له هوټلونو ووځي او خپله د خپلې استوګنې غم وخوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ډیره مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي او خبرونه مو واوري. دا ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم تر موږ را رسیدلي. ساسي پیغامونه خبروم او زه درنه اجازه غواړم.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دوستو سلامونه نیکی هیل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. ما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي. د خدای دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي او تذکره بیا دا سی او ضرورت دې چې دینه څو خلاصې دې نشي او دای په مکالب کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نور کوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیا 100 افغانۍ اوس 500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیا دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. ما نوم ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس خاور سوالی د پتنی د کلیم وختنه مدا وکړه. د مو پیغام چیرې نشر شي؟ دغه د وایس خاور تروی وړ مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منظور دي. د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې ریاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده د سرادی ولسوالۍ دی غرمی ساحې دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده که دا زموږ پیاب مشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به مو وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.